د ازادي رادیو پښتو خبرونې تشرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د ورې دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دوې شپې مخکې چې د افغان پوځ هلیکوپټرې سقوط وکړ، د وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلی صالح نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په یو توغندي وویشتل شوه. ښاغلی صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی، او د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسود ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قومندان عبدالغني علي پور کسانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په دریمه نیټه وړاندې کړي. انټونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزيسيون د مشر الکسي ناوالني لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داورت کړی چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیه لڅېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندري تالکاچن کونن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالني د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوی دی چې د ناوالني حقوقي دعوا په غور نه ارزیده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالني استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالني د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغیزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. څېړونکي وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه را برسېره شوي وو. د درمل جوړولو د کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسینې د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او رستای خبر، د بخن نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاټ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیر کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com او ریډلای او لوستلای سي. افغان حکومت وايي شاوخوا د ویش په مخ کې چې د افغان پاوډ هليكوپټر سقوط وکړ. په د وردګ ولایت په بهسود ولسوالي کې د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاویزون څوک او مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارداد او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتی په موخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړې دي او خلک دي چې د ولسی احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدان د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو والی وایي علي پور او ډلې لخپل ځای د بهسودو لمړي حصے ته تشتیدلي. مرکزی قرارګاه او ځيني پوسټي لمنځت لليدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر ووښتل سو او په نتیجه کې نه کسان چې څلور د پاوز پيلوټان وو ووجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یاد هليكوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلی او کته هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هليكوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښیدای سي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د ایوی هليكوپټر له رانسکورېدو وروسته دغه پیخي د ملونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هليكوپټر پر رانسکورېدو تورن دی ل خپل ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصے تښتیدلې، خو دی وايي پر ضد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلاتني روان دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړی ده. د دې وزارت ویان روحله احمدزی ازادي رادیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارداد او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي. اندار از دخمن یا موتر شپاگ آیکا مخابره او ده بیم یک اتمرمی لاست راغلی دیم.
خوب دیاره چی ده وصلو ده زیر ما پچا پوری اروانده خاغل احمد زی پاره چنوائی. نوموړي ویل د دفاع وزارت څېړنو خودلې چې یاد هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لولوري وشتل شوې ده. خاغلی احمدزی یو ور بیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیښې عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. حادثه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغنی علیپور د تېرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانا ازادي راډیو ته ویلي وو چې خای یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې 4 د افغان پوز پیلوټان او 15 نور یې سرتیری دي. یاد پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پیښه په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو لوري هیڅ ډول عملیات نو پلان شوي. هغه لیکلی چې دغه پیښه ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلی چې امنیتی او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 مریز کال په قوس میاشت کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې د خپل خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمیر خلکو په مظاهرو او ګډوډۍ لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبۍ ښار څخه. 14مه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا یو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي پارېغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون پارېغ شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وزنې کښوم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغه ټولو بریاو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسی ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنې پر ضد یا هم د توپیری چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که څه هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یوه بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکښې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تبعیض په اړه په هیواد کې د ننه او بهر قوانین او کنوانسیونونه جوړ شوي، خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې دغه موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1998 کال د جنوري په 4 نیټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوانسیون تصویب کړ. د دغه کنوانسیون له مخې نژادي تبعیض، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریښې پر بنسټ چې هدف یا پایلې د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقوقو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو عملول بلل کېږي. دا دغه کنوینسون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوي وکړي. افغانستان په 1990 کال د اګست میاشتې په 14 نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ خبر خمنسی. خو د بشری حقوقو یو شمیر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشری حقوقو د نقص لامل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه خو په سیاسي کچل وړه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ستونزو لامل سوی ده. شاغل لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوی چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دی، هغه زمنګ اساسي قانون دی. اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنه ته اجازه نه ورکوي، ولې په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتونه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی د اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
شاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړې ده. د افغانستان اساسي قانون هم د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 255 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمهیز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په منځنۍ حبس محکومیږي، یعنی تر درې نیم کلونو حبس کیږي، او کچیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له انف او ګواښ سره مل وي په اوږدمهاله حبس چې و کاله کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلې کچې شته. همدارنګه د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1994 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی و، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا هم د اعلامیه په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنگ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نوې نظر پوښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمیر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو په سید خالد سادات وایي په افغانستان کې عام د واک ویش او ورته رسیدل د قومونو لمخې سوای دی. شاغلی سادات ته توکم پالنې له عمله درامنځته سوی ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لمړی د چمنګ ملي وحدت غټه صدمره سوال ده. کله چې ملي وحدت صدمره سیږي نو منګل ته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نشو تللی. دویمه خبر ده چې زمنګ دغه د ملي هویت مسله بحث ننګول ده. تر اوسه پورې تاسو ورته چې قومي تمایلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوې دي په ملي مسلو باندې، دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنا رامنځته شوې دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه پکې کمه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري د اسماني ډبرو په اړه به مو اوریدلی وي چې د مځکې کورې ته خطرناک بولل کیږي. پرون همداسې یو غټه اسماني ډبره په لیري واټن کې د مځکې خواته تیر سو. لنوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسمانی ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نخه کړی او قطر 900 متره اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومتر په واټن کې د ځمکې د کورې لخوا دومره تیزه تیره شو چې سرعت 140 کیلومتره په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کورې لپاره ډېر خطرناک نه ده بللی، خو ستور پیژندونکو ته یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. اته کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلیا بینسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لرې چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 15 برابره وه د ځمکې لخوا تېره شوه، خو هغه دومره نژدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکه اداره ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کیږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په سلو کې 15 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کیدای شي د ځمکې کوره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي، یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلې
زمرا لیده کندارو سودین کیما، یعنی زه د تیر لسیز ام ډیر ښه خاطرې لرم او ام ډیر یعنی منفی خاطرې لرم. او زما ښه خاطره چې دا و چې بعد خاطره مې یعنی دا و چې ما په تیر لسیز کې خپل مکتب پریښی و او بیرته مې شروع کړ. یعنی ښه خاطره مې دا و چې بیرته ما مکتب شروع کړ. هغه له ډېر مشکلات یعنی موږ درلودله په هغه کې، بیا زما مور مریضه وه، یعنې د هغه خاطر څخه ما خپل مکتب پرېږدوی. یعنې بیا کله زما مور بیرته سمه سول نو زما پلار او زما ورون راته ویل ول بیرته شروع کړه، یعنی بیرته بیا ما شروع کړي. او اوس دائم فلسطین سیم کې یم، زه غواړم چې خپل مکتب پای ته ورسوم او په راتلونکي کې د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کړم. زما خواهش هم دا دی، د کورنۍ خواهش مې هم دا دی چې ډاکټر راڅخه جوړ شي.
تاسی ازادي رادیو اوري د غزنی او پکتیا اوسیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر یې د ازادي رادیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو لسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونده خسته د چوای د سردی خړې غونډې زرغونې کړې. دوی وای دلته وبو پرېمانه خاورې زرخیزه هوای شکولی او ځوانانې خواري کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار وس سیمه به زرغونه سي، ورشتنه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي، او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو د راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندي سرته د ملي پارک سي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندي سرته خړې غونډې زرغونې کړي.
سالم زیاته د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او لاړو بو څخه مغشتنه داده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي ترڅو دغه نیالګي واچنسي. دوی د څو کسان په دندو وګماري ترڅو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوټ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډې زرغونه وو.
بندي سردا یو دی زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. نه دولت نه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملک پارک بدله کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کوي او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندي سردې خړې غونډې لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګه دوته نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسلم کم چې زموږ په اختیار کې ده، دوی به وړي په محلات کې د بیوي کې نه.
د پکتیکا ولایت کرنی رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کس ورته ګمارل کیږي او پالنه یې هم کیږي. نوموړی وایي د پکتیکا د شر له ځوانانو سره مناسته کړې، 2000 نیالګي مهم ورکړي دي
او په څنګ کې ورته وایي چې ټیکټر او د نیول کینولو برمه سنگ ته تومه ده. پکتیکا ولایت کې سلور دیرش ادارې دي چې د غونه هیواد د زراعت اداره کړلای شي. د یو نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي، نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمان زای زیاته وی کتر څنګه ملي سوداګر او شتمن خلک د مریضي برښنا سیستم د فعالولو او یاد جنو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي شبوي، خو موږ په تخنیکی برخه کې تل هم کاریو. سرده د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردی په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد لغټو بندونو څخه شمیرل کیږي چې لاملې په زرګونو جریب امځکه خړوبېږي.
تاسو لا پیغامونو
مشکل می داو چې لازمون مشکل ده مسلین پرور سوي د تسلکلي وزارت شوی مسلین لپاره بدل شي او لکړي دي کارتونه ورته جوړ کړی ده باندې مګر دیش پر میاشت کې مسلین ته اصل سوا افغانی یا 2000 افغانی بدل شي ورکې د دې اصلي حق شي اصل سوا افغانی د میاشت ده مګر دې په 15 میاشت کې 2000 افغانی بدل شي او حواله کړی مسلین مېره سخت مشکلات سره مخامخ دي. لېنی نسبه همدارنګه مسالې په هم دي دې ټول په وخت باندې بدل شي او حواله کړی نور دا حالات مسلین پر ورسېږي دې ورشي مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. د رقم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یو ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي نو باید دی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعریف ذکر کړي. نظمات نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه مينونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو خطرې کړه ده او موږ دغه پریکړه ته تدریجي سترګو ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریز باندې خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د کشو لسوالۍ د سره په تماس کې یم. وروره دغه د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ موټران به چباسوي، دلته موټر چباسوي، دلته موټر پ چباسوي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واوریدلې. اوس هم 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچې کې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه اورو.